طال او تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تعال او تعال ډیر قدر مناوریدونکو، السلام علیکم. غرمه مو په خیر. هیله مند یم جوړ رو خوشاله اوسئ. هیله ده چې تاسو د نننۍ خبرونې تر پایه هم له ما سره ملتیا ولرئ او خبرونه واورئ. د تېر خبرونو په څیر نن هم په خبرونه کې درون قدرمن میلمه لرو چې د افغانستان دی. په افغانستان کې ډېر زیات فعالیتونه کړي، ځوانانو لپاره خدمات ترسره کړي، د ځوانانو د ټولنې مشر پاتې سوی دی او تر څنګ په ډیرو لویو دولتي ادارو کې هم کار کړی، فعالیتونه ترسره کړي دي. د افغانستان د سیاسي برخې یوه ونډه وه او ونډه یې درلوده په سیاسي برخه کې. اوس له هېواده بهر دی او په استرالیا کې ژوند کوي. د استرالیا په نیوکاسټل ښار کې د افغان کلتوري ټولنې په نوښت دوی ګڼ شمېر ځوانان یو ځای سوي دي او دغه ټولنه یې رامنځته کړې ده. او د دې ټولنې مشرتابه ښاغلی حاجي سمیع محمد صاحب کوي چې په نننۍ خپرونې کې موږ سره. ښاغلی سمیع محمد دی. قدر منوریدونکو، غواړم نننۍ خپرونې د ګل زمان استاد په دې ښکلي سندرې را پیل کړو. موږ سره ملوسی.
ننما سر بنا چلے پسر دے، عمر سر
مومن صاحب سلامونه او ډیره زیاته مننه سی خبرونه کې موږ سره نن ملي استې زموږ بلنه مو منله او موږ ته مو وخت را کړ. سلامت اوسئ. په لومړي سر کې مې زه غواړم پوسم کله چې تاسو له افغانستان آسټرالیا ته راغلئ او دلته کډوال سوئ، څومره وخت وروسته تاسو په دې فکر وکړو چې باید مې د افغانانو دپاره یا د ځوانانو دپاره یو افغان کلتوري ټولنه جوړه کړئ او دغه نوښت مو څنګه رامنځته کړ د ځوانانو دپاره؟
ډیره مننه کوم. زه چې کله آسټرالیا ته راغلم دقیق کوم په یاد دی میاشتو، په هغه کال کې تقریبا څو اونۍ وروسته اختر و. زما د ټولنې او ادارات مو هلته جوړ کړی و، مدني فعالیتونه مو ډېر و، مختلفو داخلي او بیرونی ادارو سره موږ هلته په افغانستان کې د ځوانانو د معینت له لارې هم په تماس کې وو. نو دا شی زما په وجود کې ډېره ګرمه وه. نو دلته چې زه راغلم دقیقاً د اګست میاشتو به کال تقریبا زما ذهن وتلی، خو هفته دوی وروسته اختر و. موږ دلته افغانانو یو کور کې ناست و، دلته بس پوښتنه زما اول زما پوښتنه دا و چې دلته کومه ټولنه شته، یا دلته موږ خپل کلتور ساتلی سو، یا موږ زموږ د راتلونکي نسل دپاره څه میراث ساتلی سو، په کومه لارې ساتلی سو، په کوم موقف یې ساتلی سو. خو ځینې دوستانو وویل چې یا دلته داسې یو ټولنه نشته، بیخي ټولنه په هغه وخت کې نه و، او دلیل یې پیشوایی وکړله. ځینې بې اتفاقي رامنځته شولې او د هزاره او تاجکو پښتون خبره راووتله. نو ما دوی ته پیغور ورکړه، ما دغه ستاسې ناکامي ده او ناتواني ده چې تر اوسه مو یوه ټولنه کړی. خدای شاید دی په هغه لحظه مې داسې میادېږي لکه اوس یو ماشوم د همدغې کورنۍ تېرېده. نو د اختر ورځو اوله ورځو ما پوښتنه ترې وکړه چې مازویه ده اختر څه معنی؟ دی ما ته په انګلیسي کې جواب راکړه. ما ورته وویل والله مالدا ډېر ارزښت لري زموږ په کلتور کې، زموږ په دین کې، زموږ پلرونه او نیکونه او زموږ فرهنګ څنګه د لمانځي. نو خیر، تا ستا ګناه نه ده، دا زموږ د مشرانو ګناه ده چې ته داسې بې خبره او بدون د معلوماتو د معلوماتو څخه لرې ساتلی. خیر، دلته ځینې دوستانو نومونه اخیستلی، ځای نه دی، خو تقریبا یو لس پنځلس نفره سره یو ځای شولو. دا ټولنه مو سره پر لارې واچوله، ټولنه مو جوړ کړه چې دغه د کومې ټولنې مشرتوب زه اوس کوم دا ټولنه نه وه، البته بله ټولنه وه. خیر، دا جوړه سو، پر پښو ودرېدله. خو ځینې کسان دوی ته یو بل نوم ورکړه، دلته په ځینو اقوامو په ځینو اشخاصو دروازې بندې کړلې، قدرت یې صرف ځان دپاره راوګرځوه. په اول سر کې ما غوښت چې ځان کاندید کړم ریاست ته، جنجالو ته چې مې وکته بیا ما استعفا وکړه د کاندیداتوري سه، چې مال دا اداره رامنځته سي، حداقل د افغانانو پر یو چتر راټول سي. هغه بل کاندید ته مې لاره خلاصه کړه. خیر، دروازې بندې شولې، افغانان یې سره بې اتفاقه کړه. دلته صرف خپلو کورو کورنۍ ته رسیدګي کولی. نو دلته بیا زه راولاړ شوم د ځینو د ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه، ځینې ملتیکلچر نیوز ساتلز د خواسه د ځوانانو دپاره مې ځینې پروګرامونه چې هغه ته د تبادل فرهنګ یا کلتور کلچر ایکسچینج ټریپس په نامه مې ځینې بودیجې خپل افغان ځوانانو مې د محلي ځوانانو د ابوریجنل قوم چې دلته اوسېږي د نورو سره لینک کړه، مستقیم برنامې مې ورته ونیولې. آخر دې ځای ته ورسېدلو چې ما فکر کاوه چې بل یو کوچنی افغانستان دلته به په نیوکاسل کې جوړ شي. د بې اتفاقیه چې یو قوم پر بل قوم راپورته کېږي، افغانانو جلسه ونیوه ځان ته چې موږ ځینې وړاندیزونه یې درلوده چې هغه کې درې ډېر واضح وړاندیزونه وو. یو دا چې انتخابات دې همه شمول انتخابات وسي، ټول ګټه پکښې واخلي او کاندیدان دې اضافه وخت ورکړه سي تر څو ځانونه معرفي کړي او دا د قدرت جزیرې دې ورکې شي، ورکې شي او ټول اقوام تاجک پښتون نظاره دې تر سره راټول شي. خیر دې ونه منله، بیا ملت دا تصمیم ونیوه چې راځي بله ټولنه جوړو. بهنې بهر شوي دي، ایستل شوي دي، ایستل شوي دي د صحنې. بیا زه زما سره غوښتنه وکړه چې دا ځل ته خپله رهبري مستوي سم. خدای شاهد دی، ما زما پلان دا و چې زه په استرالیا کې د شهید جنرال صاحب رازق خیریه بنسټ جوړ کړم دلته. ما د ورونو سره، د مورکۍ سره، د ټول فامیل سره خبرې کړې وې. تقریبا کارونه ډېر سنهایي سوی وو، کومو دغه پنوم او دغه لا تګلاره او تازه وساتم. خو دلته افغانان ته دلته ډېر ارزښت ورکوم، زموږ ډېر باعزته ټولنه. د دوی غوښتنه راسه وکړله چې دغه اداره دا ځل ته په لاس واخله، مختوی شه. دا افغان کلتوري ټولنه موږ راجستر کړه د استرالیا د قانون په چوکاټ کې. نو اوسه پورې زموږ افتتاحیه نه ده سوی، خو شکر دی انشاءالله افتتاحیه به مو ولسم د اګست وي، وبخښئ، ولسم د اکتوبر به زموږ افتتاحیه د خیره، چې په هغه کې مو وزیران، کابینه، د پارلمان او محلي فدرالي غړي مو غوښتي دي. نور دغه محلي دفاتر مو غوښتي دي، د کلیو، د کمیټو، د کمیونیټي مشران مو راغوښتي دي، ځوانان مو راغوښتي دي. انشاءالله تاسو به دا څنګه مجبوریت دی، کله کله په کمیونیټي کې په اتحادیه کې خلک پیدا کېږي چې غواړي تعصب ته لار هواره کړي، غواړي خلک جدا کړي، غواړي د اقوامو منځ کې تفرقه واچي. اما موږ هغو ته ځای نه ورکوو. ما زه کله کله وایم، څوک راځي وایي زه افغان نه یم، افغانیت نه منم، څوک وایي زه خراسان منم. موږ یو سل شپږ کاله مخکې ځینې خلک موږ افغانان نه یو. موږ یو سل شپږ کاله مخکې د افغانستان تعداد کښېښوله. کوم خلک چې اوس چغې وایي چې زه افغان نه یم، دوی یو سل شپږ کاله شاته پاتې دي. دوی د هغه وخت نارې وایي. نو دوی چې دا زموږ ځای ته اوس رسېږي، زموږ ځای ته رسېږي، دوی دپاره یو سل شپږ کاله نور. زموږ دعوه لا پراخه ده. موږ افغانستان بنیاد ایښی، هغه پراخوو. موږ وایي
مومن صاحب، کراته وایسته چې دقیقا په دغه ټولنه کې کوم کسان تاسو سره دي او په کومو برخو باندې کار کوي، تر څنګ کومې ورځې ډیر لمانځي؟ لکه مخکې تاسو د اختر یادونه وکړه، لکه موږ تاسې اخترونه لرو، نوی کال لرو، تر څنګ ځینې نورې فرهنګي او اسلامي او دینی ورځې لرو چې هغه موږ لمانځو. افغانستان کې لمانځل او افغانان چې هر چیرته ولاړ سي، د نړۍ هر ګوټ ته همدغه ورځې لمانځي. تاسو تر اوسه پورې کومې ورځې تر اوسه لمانځلې دي او په کومه کچه او کار مو څنګه اوس تاسو په نظر؟
موږ پلان دا دی چې کوم افغانان چې دلته ژوند کوي، هغو دپاره موږ دا احساس ورنه کړو چې دوی د افغانستان څخه لرې دي. باید دوی ته موږ داسې احساس ورکړو چې دوی په افغانستان کې ژوند کوي. که نوی کال یې باید موږ یې ولمانځو، که اختر دواړه ولمانځو. زموږ کلتوري ورځې چې دي، زموږ د پښتون په د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. همداسې نور هزارګي ژبه هم شته او پاتې سو زموږ د خپلواکۍ ورځ ده. موږ کله کله د افطار ډینر په نوم هم دلته د پروژې کې یوه شپه موږ ډوډۍ کوو خارجیان راغواړي چې دا زموږ روژه ده او دغسې ماته کلتوري زموږ دینی ورځ چې وي هغه ارزښت چې لري او موږ زموږ ځوان نسل چې په هغه پوه شي موږ هغه لمانځو. سربېره په هغه موږ پلان دا دی چې موږ دلته خپل د ژبې د پښتو او د دري مکاتب ولرو چې مخکنۍ اداره ما یاده کړه چې یو مکتب اوسم شته نو انشاءالله دومه به هم جوړو. موږ دلته د قرآن شریف صنفونه هم لرو، دلته مساجد هم شته چې د قرآن شریف درسونه ورکوي. استرالیا په مکاتبې کې په پنځم شپږم صنف کې د هغوی صدري او پښتو اوس لیکي، نو د اول دومه درېیم صرف کتابونه هم ورته راوړي دي. نو دا مکتب به بیا جوړوو، پراخوو به یې او خپل کلتور به خپل نوي نسل ته انتقالوو.
بالکل انشاءالله حتماً او موږ به هم تاسو سره همکاری کوو. تر اوسه مو دغه د اختر ورځ یا هم د نوي کال ورځ نه ده لمانځلې، فقط هغه د خپلواکۍ ورځ فکر کوم د تاسو لخوا لمانځل سوی وه په کوم ښار کې چې تاسو اوسیږئ. او تر څنګ یې دا راته وویستئ نورو ښارونو ته چې تاسو ولاړاستئ او د افغانستان د خپلواکۍ 116مه کلیزه لمانځل کېدل او تاسو په دغو غونډو کې ګډون کول، څه احساس مو کول او تر څنګ یې تاسو کوم هغه مثبت شیان ترې اخیستل او فکر مې په کول چې ځکه خپل ښار ته ولاړم خپل ځای ته زه هم دغه شی را اخلم او د خپل ټولنې په دغه یوه برخه کې به ځای بزر کوما.
اول خو چې موږ اخترم ټکال د خپلواکۍ ورځ ډېر ښه لمانځل سو او ټول په خبر سو. ما موږ تېر کال اختر ولمانځئ، کوچنی اختر ولوی اختر دواړه نوروز مو ولمانځئ، افطار ډینر پروژه کې مو نیولې وو. ښه وو، دا کال په کال ډېریږي، افغانان تشویق کېږي. لکه سږ کال چې تا ویلي څنګه ښه دا د خپلواکۍ ورځ ولمانځل سو، ما د خپلواکۍ په ورځ کې زه میلبورن ته ولاړم، تاسې هلته شاید بس سیدنی ته درغلم. دلته په نیوکاسل کې مې په دوو برنامو کې مختلف برنامو کې په یوه برنامه کې وخت ګډون وکړ. نیوکاسل کې زما دوې مخې وې، یوه ده چې ما غوښتله چې دغه پر افغانستان مین افغانان چې دوی ته دغه کلتوري او د کلتوري ورځې ورته یا د دوی تاریخ ورته مهم زما په تک سره چې زه اډلیډ ته ولاړم. تقریبا موږ څو ملګري پنځلس ملګري هلته ولاړو. بېرته چې په میلبورن کې برنامه سو د اډلیډ سره ملګري راغلي. زما د افتتاحیه غونډه کې ولسم د اکتوبر د اډلیډ د میلبورن د پرت او د برزبین سره بدلته راځي. اوله موخه مې دا و چې دغه افغانان سره یو ځای کړم، سره معرفي کړم، د اتفاق اتحاد سی دا زنجیر لا قوی سی چوخ خوشبختانه هغه وسو. بل خبره زه ډېر نه غواړم سیاسي بحث ډېر سیاسي کم، اما ځینې کړي دي چې موږ پښتانه په دا تورنوي چې موږ د ځینو نور اقوامو جنسایډ کړی لکه وژنه کړی لکه امیر امان الله خان خبره کوي. ښه، هغه یو تاریخ پروت دی چې هغه تاریخ ما ځینې دوستانو ته تشریح کړه چې نه دا داسې نه دی، دا رقم دی اصلي. هغه زه ډېر سیاسي کېږم نه. او بله موخه مې دا و چې زما د سفر چې دونه اوږد سفر کوم لکه اډلیډ سوس تر شل پنځه ویشت ساعته لاره ډېر ده، یعنی دونه د ورځې موږ ته ارزښت لري چې هر څومره سفر پسې وکړو او خپل نوي نسل ته دا انتقال کړو دا ارزښت لري.
بالکل. او یو ټکي ته به زه اشاره وکړمه، لکه څنګه چې موږ تاسو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ولمانځله هلته مشران راغلي او خپل هغه د افغانستان کلتوري کالي اغوستي وو، لکه ډېر ښکلي کمیس پرتګونه، واسکټونه، لونګۍ ګانې، لکه هر کس هغه د خپلې علاقې کالی اغوستي او ترڅنګ کې ماشومان هم خپل مشران ته ګوري او هغه خپل کلتور دی افغانیت هغه نخه ساتي او ورته علاقمندي پیدا کوي، خصوصا هغه رنگونو ته، هغه زیوراتو ته او هغه کالو ته. فکر نه کوي چې دغه په راتلونکي نسل باندې که دغسې غونډې ډېرې ترسره سي او افغانان سره یو سي، زموږ پر راتلونکي نسل باندې څومره مثبت اغېز کوي؟
دی ښه مثبت تاثیر دی، ځکه ځینې هغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي او تاسې په مراکزو کې ژوند نه کوي، په سهارا کې ژوند کوي، هغه په دی چې په افغاني په کالو په اغوستلو شرمېږي، په لونګۍ شرمېږي، په قراقولي شرمېږي، په بخۍ کالي چې کندار یا غاړه کندارۍ غاړه په هغه شرمېږي، ځکه د هغو مشرانو نه ده اغوستی، د هغو مشرانو دوی تعدي کړی نه دی، د دې کالو د ارزښت او تاریخ باندې نه دی پوه کړی. اوس ګوره زموږ ګڼ افغاني شپه هغه شپه تاسې مې اغوستی وه، دا څومره ارزښت لري، دا څومره په زحمت جوړېږي، دا څومره په تکلیف جوړ وایي کالی کوچي. اما دوی ته زه وایم چې دغه د کوچي نوم باندې ته ځان اشنا کړي، چې دا کوچي خپله څومره ارزښت لري، دا کوچي نوم څومره دروند نوم دی. نو دا په دې معنا چې دوی ته دا کلتور او دا فرهنګ او دا ارزښت انتقال سوی نه دی. هو، دلته زه تاییدوم ستا خبرې، که داسې برنامې اوسي افغانان د رنګ په رنګ کالي خپل د کلتور کالي، هر یو هزاره خپل پښتون خپل تاجک خپل، د یو چا لنګوټه په سر یې دی، یو چا غټه صدري اچولې، یو چا غټ په ټوپ سره روان وي او داسې دوه متره پسې سکېږي، دا نو بیا
بالکل
صدری اغوستې ښه خوند ورسره کوي، یو چا د کټوازې لنګوټه والي او بل یو پټو دوه متره پسې په دمځکه ورسره سکېږي، یا بل غټ درې څلور متره یوازې پرتوګي، هغه بل ښه قرقولي پر سر کړي، هغه بل ښه چپنه په سر کړي، دا نو بیا جلا خوند کوي لکه په لغمان کې چې داسې.
بالکل، دا اوس ما احساس کړل زه خپل وطن کې ناست یم او هغه فکري ذهن مې هماغه خواته بیخي ولاړ. کډوالی که څه هم د موږ تاسو ژوندونو باندې په چا مثبت اغېز کوي، په چا هم یو څه منفي اغېز کوي، هغه منفي تاثیرات یو څه ډېر دي. کله چې کوم کسان وطن پرېږدي او له وطنه راوځي، ستاسو په ژوند باندې څومره تر څومره وخته پورې منفي اغېز کړی، او تر څومره وخته مثلا هغه د خلکو خبر ګډوډ واسته او په حال نه راتلئ؟ ځکه موږ تاسو ټول همدا ورځې تېرې کړې دي، او تر څنګ یې څنګه مو انګیزه پیدا کړله سي نه زه باید راویښ سم، او سعید زه ما خپل وطن پرېښی ده او وطن حالات ګډوډ دي، زه په یو بل وطن کې یمه، او زه باید دغسې یو نوښت رامنځته کړم.
بدون د شک څوک چې د وطن څخه لرې وي وطن یادېږي، دا مخاوره ده، وطن به د هلته لګیا، دا وطن خاوره زموږ په بدن او زموږ په وینه کې ګډه ده، هغه هېڅ وخت نشو د هېرولی. اما زه چې وطن کې موما، زه د ځوانانو د نړیوالې کمیټې مشر، افغانستان سره مینه ونه لرم دې وطن سره مینه نسم پیدا کولای، که زه د خپل وطن سره وفادار ونه اوسم، غداری وکړم، د دې وطن سره زه وفاداري نسم کولای، غداری کوم، نو زما په ما هغه وطن هم ګران و، هغه ما خپل وطن کړی و، وطن مې و، دا وطن هم په ما ګران دی، دلته ما د وطن احساس کوم، ما خپل وطن دغه ځای
ځان
ته مې جوړول. بالکل بالکل، څه کم بدل کړو، کښېنو سره بحث کوو، نشته کوي چې دلته مسجد نه لرو، دلته فرهنګي مرکز نه لرو، مکتب نه لرو، افغانان نه لرو، کمیته نه لرو، نه اوسې هلته مو افغانانو کوله، دلته دې مو کې او بل دلته خلک څونه مرتبط لاس پسې نشه راغ لاس ولاړ دي. په ممانعت نه کوي خپل فرهنګ لمانځي، خپل دین لمانځي، خپل لمونځ کوي، خپل قرآن شریف وایي. چا به تمنې درته ویلی چې مې کوه. دلته د هغو نه چې دوی خپل د دین او د مذهب ارزښت ارزښت ورکوي، هغونه ستا تا ته هم درکوي. نو ولې په دې په ځای چې لاس په زونه کښېنئ چې اوس بس په افغانستان پسې دق څه وایم، افغانستان مې یادېږي، بس نو زونه دلې ناست ولاړ شه دلې. خو ځینې قیدات شته، ځینې بندیزونه شته، هغه زموږ خپل د افغانانو ده د لاسه.
مومن صاحب، تاسو زه فکر کوم چې د ماشومانو د یو ویسټ کرکټ فامیلی په نوم باندې هم یوه ټولنه ده. هغه ټولنه کې دغه ماشومان افغانان دي. آیا دغه کرکټ د ماشومانو سیده دا افغانان پر مخ بیایي، او که تاسو څنګه همکاري ورسره لرئ د ټولنې په اړه کې معلومات راکړئ؟
فکر کوم چې موږ دغه دغه ورځ ولمانځله، د خپلواکۍ ورځ، د دې کرکټ ټیم ځینې غړي هلته په لمانځغونډه کې وو. په هغه ټیم کې زه شوم، هغه قسم لیدلی که ما سره مخکې شریک کړی نه و چې ما لږ نور معلومات راټول کړی، خو معلومات په لرم. په هغه ټیم کې ډېری نو هغه یو رسمي لیک دی، هغه لیک چې د خپل پلیران لیدلی وو چې داسې ګډون یې کړی وو، او دا نور سوشل کوهیژن او اتفاق اتحاد رامنځته کړي، نو دې شینې تقدیر کړی وو. سربېره په هغه موږ دوه نور ښه قوي قوي ټیمونه لرو د کرکټ دلته، او چې هغه ځوانان دي، مطلب د اتلسو څخه جګ دي، ډېر ښه روان دي، تقریبا فاینل او ګراند فاینل ته وتلي دي. یو نه دوه ټیمونه لرو، دغسې د والیبال ټیمونه لرو، دغسې د فوټبال. شاید زما په فیسبوک کې مو سوشل میډیا کې لیدلی چې زموږ تاسو یو افغان ورور راته د نیو ساوت ویلز په پارلم تاریخ کې ثبت شو، په اجنډا کې ونیول شو، د استرالیا د پارلمان په ویب سایټ کې وو. بیا یو تقدیرنامه ورته رالی چې د میتلن د ښځو ټیم یې ګراند فاینل ته رسولی وو، چې پرون یې ګراند فاینل وو. نو افغانان ډېر لاسته راوړنې لري، نه یوازې ځوانان او مشران یې، بلکې ماشومان هم ډېر فعال ونډه دلته لري. ځکه دلیل یې دا دی چې امکانات ورته رسته وطن کې امکانات نه و، دلته هر څه امکانات ورته شته. صرف جرات غواړي چې دوی فعال شي او مخ ته لاړ شي.
ډېر ښه، زه ستاسو لپاره لا بریا او هیله لرم، او هیله منده یم چې راتلونکي کې که زه تاسو سره مرکه کوم، ډېر پرمختګ مو کړی وي، ډېر لاسته راوړنې ولرئ لکه اوس غوندې. غواړم پوښتنه وکړم، په کډوالۍ کې معمولا انسان هغه د وطن موډ کې ډېر یې، او وطني سندرې ډېرې زیاتې اوري. تاسو څنګه سندرو سره څنګه یاستئ، باوجود دې چې ډېر مصروفیت لرئ، خپل هیوادوالو لپاره خدمت کوي او مصروفیت مو ډېر دی، سندرو لپاره هم کوم ځانګړی وخت لرئ سندرې اوري؟
ولا تعصب دی ونیسي، خو دا موټر کې هر وخت پښتو سندرې اورم، ښه داسې وطني سندرې اورم، د عبدالله مقری سندرې اورم، کله کله دا د شهید جنرال صاحب راجد په اړه چې دا د سپین بولد سندرې ویلې دي، دا ډېر اورم. ځینې دا زموږ زه خو ځوان نه یم، خو زموږ د ځوان نسل سندرغاړي هم یو هنرمند دی په نوم د امین شریف دی، که داسې نوم لري، هغه هم ښې سندرې وایي. خو دا پښتو اورم، نو اوس بیا خلک دغه زه چې کله کله مرکې کوم، خلک زما لحظه پر لحظه مرکه اوري، وایي وایي یو نقطه ځین
لا پاینا کومن فی.
خو پښتو سندرې ډېر اورم.
پښتو سندرې ته تاسو یادونه کړې، د عبدالله مقری سندرې اوري. عبدالله مقری سندرې ډېری اتڼیزې سندرې دي. کوم وخت داسې سوی د سپینې ملار کې موټر درولی، یو اتڼ تم زړه سوی ټایپ دی موټر مو جګ کړی، غږې او کته سوی راځه چې دلته یو اتڼ وکړم؟
ولا داسې وخت خو نه دی راغلی، خو کله کله د اتڼۍ سندرې چا چو چې چا په ناوې پسې ځو، لکه خپل افغاني کلتور غوندې. بیا په لاره کې یو ځای درو دا ټول ته وایي چې اوس را کښته سه، یو اتڼ هم په دې لاره شتهاردس شاردس چې ورته وایي نه و، هغه چې هر څونه چې هر چېرې ژوندو کې بیا هم افغانۍ رګ را کېدی.
بلکل، په همدې خاطر ما هم دا پوښتنه
وکړهمهرباني وطني سندرې دی دا اورم، د عبدالله مقری د وطن په اړه ویلي، استاد ګل زمان د وطن په اړه سندرې ویلي. وزینی هغه خانداری جاپانی ورته وایي هغه د وطن په اړه ډېرې ویلي، د جنرال صاحب نازک په اړه ډېرې ویلي. نور خو چې وطن ځای راشي خو وطن خو هم زموږ د کلتور یوه برخه ده. که وی یې کړی مو دی، پرون زما سوشل میډیا ما ته نوټیفیکیشن دا کړی و، فکر کوم د درې کالو مخکې پرون افغانستان د هغه کې زوم د قوا د افغانستان د قوا یوی قمندان جنرال صاحب شعیب و هغه زموږ ستاسې دوران خان چې سپوږمۍ ته ختلی و هغه و د وزارت دفاع معاونین و وزیر صاحب دفاع دا ټول موږ په قوا یوایي کې هلته افغانستان کښې ښه اتن کړی وو. هغه څه نو ما تېر ماښام ولیدلی، نو هغه نوټیفیکیشن یې همې مریض چې ورکوي نو ښه اتنونه مو کړي دي. دا خو مونږ د کلتور یوه برخه ده اتن اوس.
بلکل، زه غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د خپرونې په دې برخه کې غواړئ د چا سندره واورئ؟ د خپرونې په دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره ډېر خوند درکوي درته خپره یې کړم او اورېدونکي هم د تاسو په خوښه یوه سندره واوري؟
ولا د شفیق موري د سندره اوس را یاد شوله، د
غنم غوندې وطن.
نه نه، دا بلال یو قربان څه رقم ده دغه سندره
د بلال خوږه اذانه. حتما په دواړو سترګو ورځو د شفیق مرید په غږ باندې ښکلې سندره ورو بېرته خپرونې ته راګرځو.
د بلال خوږه اذانه د ملال یا قربان بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان باد سرگنشی کلے شان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیونشی دب سنگ ترے تمشی لوی ملت چلو یا بانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او
قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے بغنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلو مکے روانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی پانچی دخواگے میں نے داستان چی دے حکمت لے برکاتا داس خلیشی ودان چی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا زما مین زما زانا خائستہ افغانستانا
د تعال او تعال د خبرونه اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاس سوې مخ خبرونه ته به هم له موږ سره مکه غلې سمې محمد خبرونه کې ملمنده یو د افغانستان په اړه به هم یو دوه درې پوښتنه ترې ولرو ما محمد صاحب تاسو په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنې لپاره هم کار کول ترڅنګ دولتي ارګانو کې هم تاسو دندې درلودې کومه برخه کې ډېر راحت واسطه هغه ډېر رسمیاتو کې په دولتي اداراتو کې تاسو کار کول او یا هم کدی ځوانانو په منځ کې د ځوانانو ټولنه لپاره تاسو خدمت کول او د خل د عامو خلکو په منځ کې ډیر خوشاله وي
وظیفې کومې د دې اجرا کولو افغانستان کې درې وظیفې چې واقعت یو لوی بدلون درلوده هغه یو اول چې کله د ځوانانو د نړیوال ټولنې مشر وغم او چې اوس م یم ما ډېر څه په هره میاشت ما څلوېښت یا پنځه څلوېښت کسان د سولې نړیوال سفرونو ته یا کانفرنسونو ته لېږله لکه بنګلادیش، نیپال، سویډن، فنلاند، انډیا، نور ځایو ته مې استولله. یعنې دغه دروازې بندې دروازې د نړیوالو ځوانانو او د افغانستان د ځوانانو منځ کې مې خلاصه کړه. بل ډېرې بورسیې مې لکه د داکا بنګله دېش یونیورسټي ته هندوستان ته ډېر بورسیې اوږدمهاله او لنډمهاله کورسونه او بورسیې مې ورته راویستلې. او بل کېدای شي داسې معلومات ولري هندوستان کې چې کله مریضان تلل هلته ځینې ترجمانان او پیسې هغه ما ته یو حده یو منځ یې یوړل هلته مې یو قرارداد چې ټول روغتونونو سره امضا کړه چې کله افغانان یا ځوانان راځي باید دغه ترجمانی سیستم کې نه پیل شي چې څلوېښت سره ترجمانانو ته ناخستهم بیل کړه. نو بل دننه په افغانستان کښې مې ډېرې ورځې لمانځله، حتی د ځوانانو نړیواله ورځ، هغه د نجونو ورځ، روز دختر چې ورته دوی ویل هغه ډېر. دومه وظیفه چې ما وکړله د کمپاین زه چې د سولې او اعتدال د حنیف اکبر په مشري ریاست جمهوري ته تی کاندي زه د ځوانانو د افغانستان په سطح رئیس وم، د کمپاین بیا د مبلغینو نازنینو رئیس ولم سربېره د ځوانانو. ما سفرونه وکړه هرات، کابل، ننګرهار او مزار او ډېر ولایتو ته لاړم. ما خپل د ولس واقعي چهره ولیدله چې هیڅ څوک نه و لیدلی. مثلا چېرته ظلمونه کېږي، په څه ډول کېږي، پر پښتون باندې بل قوم څونه ظلم کوي، یعنې دا شیان ما ټول په خپلو سترګو ولیدله. زه یې ولسوالۍ ته تللی وم، ما ته د یو خوړی شوی دی د اننه پورې. دلته نه طالب راغلی، نه پولیس راغلی، نه اردو راغلی، نه ولسمشر راغلی، نه کوم وزیر، نه کوم وکیل راغلی. تا ول نفر یې خپل مشلاتې ماته وه. د جنرال صاحب دریم وظیفه ده. د جنرال صاحب راجب د شهادت ته مخکې یو واقعت تېر پیش سو میدان کې پخوانی رئیس پ دوسیه کې ختم سو، برطرف سو. جنرال صاحب راجب ماته تلیفون وکړ، نو په دغه شپو کې زه د پارلمان منابع بش نومې راڅخه هېر سو، هغه بدحاله و. نو زه دلته کالي دوم چې زه د هغه په ځای ولاړ سم. دلته د مینه مینه چې صاحب قادر الله یو دوی په ما پسې ولاړو. نو په دغه وخت کې جنرال صاحب راجب ماته تلیفون وکړ چې راسه کمدار میدان وایي تش دی، دا ځای ډک کړه تر څو چې رئیس نه راځي. نو زه دلته ولاړم. په دې میدان کښې سه ډېر فساد و، ډېر فساد و، قاچاق کېدل او شیان. پښتو کښې چې زه اوس درته وایم چې څومره خلک ما را وګرځوله، څومره قاچاق میدان کښې مې څه تغیرات راوسته وي اپي مې. دلته په هغه وخت کښې د وخت ارتباط خارجي د کندهار زون رئیس الکو صاحب و، یو ځوان و، هغه ډېر غښتلی ځوان و. د هغه سره مې لاس یو ځای کوي اپي مې هغه ته وسپارلو، تغیرات مې پکې راوست، ډېر کار مې پوه کوي. نو دغه هغه وظایف و چې واقعي موږ په وطن کښې یو تغیرات راوستله. نور زما ډېر وظایف، زما معاش ټول شیان د بیرون سره تللی. ما د افغانستان د دولت سره ډېر معاش نه دی خوړلی.
په ټوله کښې د افغان ځوانانو یا د نسل لپاره تاسو کار ډېر کړی دی، او اوس راځو افغانستان ته. افغانان ته په ټوله کښې ځوان نسل ته وخت ډېر نه ورکړل کېږي، تر څنګې خدمت ورته نه کېږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، کار مو ډېر ورته کړی و. ستاسو پیغام ورته هغه کسان ته چې اوس په افغانستان کې دننه دي، ځوانان دي او بې هدفه دي، انګېزه نه لري، تر څنګې کار نسي کولی او اجازه هم نه ورکړل کېږي، فرصت ورته نشته سي د دوی مخې ته یوه لاره خلاصه سي، ستاسو پیغام هغه کسان ته څه دی چې واقعا هېڅ دروازه پر مخ خلاصه نه ده، څه باید وکړي؟
اول خو اول سوال دی و، ما افغانستان کښې تقریبا په هر ولایت کښې او په هر ولسوالۍ کښې د ځوانانو استازي درلودلی. یو د ملا سره خوشي ټول اقوامو ورځ سیاست اجرایه کښې موږ مجلس درلودی. ډاکټر صاحب عبدالله خپله وویل چې حکومت ونسوای کولی چې ټول اقوام په ځان راټول کړي، ما تا پر ځان ټول کړی د ځوانانو ورځو په هغه ورځ. خیر، په هر صورت وله د ستا د سوال پورې جواب یې ډېر سخت دی. نننی تحلیل د افغانستان په اړه ډېر سخت دی. که ځوانان هلته تشویق کې خطر سره مواجه کېږي، داسې یو اداره نه دی چې دا په نز نه دی چې د ځوان په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ځوان د ځواک په ارزښت پوسي، داسې یو اداره نه ده چې د ښځو او د ځوانانو په ارزښت پوسي یا د دوی په سرمایه پوسي چې دغه ځوان خو زموږ سرمایه ده. داسې یو اداره نه دی چې وایي چې دا ښځینه خو زموږ د ټولنې د نیم زیات نسل دی او د هغه په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د تعلیم په ارزښت پوسي. داسې یو اداره نه دی چې د ځوانان په ارزښت پوسي. نو اوس که موږ ځوانان ته ووایي چې هله خپل لاس په کار سي یا خپله فعالیتونه شروع کوي، بېرته هغې ادارې ته مواجه کېږي. هغه اداره د دوی عزت هم ورته مهم نه دی، بې عزته کوي هم، وهي هم، ټکوي هم، بندي کوي هم. بس دا اداره، زه کله کله وایم چې موږ باید د سره مسلمانۍ زده کړو. حتما موږ نه پوهېږو، مسلمانان هم دوی دي، ملکان هم دوی دي، ملایان هم دوی دي. دغه کوم مسلمانۍ چې موږ زده کړې شاید دا غلطه وي، شاید موږ په بله دنیا کښې وي، شاید دوی ته یو بل دین وي، یو بل بحث وي، یو بل ارزښت وي. نو د نننۍ تحلیل اوسنۍ تحلیل چې په افغانستان په اړه یې څوک کوي، هغه هر ځوان مواجه کوي د خطراتو سره، د نوسنۍ ادارې سره. موږ خو دا وایي چې الله پاک دې دغه د ادارې په زړه کښې یو رحم واچوي چې دغه ځوان څوک دی، د ده زما دپاره د ده سرمایه څه ده، ارزښت یې څه ده، سبا دی څه کولی سي، وطن به څوک وساتي. پنځه کاله په دې ملا او ملایي خو سات نه سره ور
مومن صاحب ډیره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې او خپل وخت مو مخترع کړ. سلامت اوسئ. په پای کې د خپل مقری په غږ په وطنی ز سندره درته خبره کوم. د سې سیده
بله بله بس ساخ په فرمایش را ته دغه کې زبېم در سره واورم نور تاسو او تاسو همکاران ته شو واخوړم.
ډیره مننه کوم. مخې چاري
عقل مند بختور غلامان دی قدم ستا پو قدم نگدی تا قدم دا زمانی پا قدم کیگرا پیو قبر دا لکلی می دیر خوک شو او ته مغروره د دنیا په ژوندون مشه څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخې خوري خلک لیوان شو د انسان غوخې خوري څوک د خپل ځان څوک د جهان غوخې خوري خلق لیوان شده انسان وقی خوری سوک دخ پلدان سوک ده جهان وقی خوری خلق لیوان شده انسان وقی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی خوری څوک د خپل ځان څوک د جهان وخی خوری خلق لیوان شو د انسان وخی
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
زخمی کڑی دی عاشقاں دی تور دی پہ گئی دی پرتن دی باندی زخمی کڑی دی عاشقاں دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی ابرو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ دور دی دندان راسل میان ہوئے راسل میان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس راسل میان جفا و باس سرگی کتوری دل پر ماس راسل میان
خزانگی حاضر زمانہ